واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو دا د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنې خبرونه پیل شوې نن جمعه ده د دیارلس واتنویم کال د سلواغې د میاشتې اتلسمه ده چې درو شلم کال د فبروري د میاشتې اوومې نیټې سره سمون خوري زه ګالیا رڼا نورستان یم په سر کې د خبرونو لنډیز
په افغانستان کې د یوه امریکایي تباه د تښتونکو د هویت په باب متضاد رپورټونه خپاره شوي دي د پاکستانی طالبانو د تحریک دوه مهم غړي په مرموز ډول په کابل کې ترور شوي دي او په چین کې د کورونا په ساري ویروس ته وژل شوو کسانو شمیر شپږ سوه
امنه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د پریکړو د عملي کولو لپاره یې له وړاندې یوه کمیټه جوړه کړې ده
شپختنه مقدماتي کارونه تحلیل تجزیه د کمیټې هر سره سیرلې دي یو بشپړ گزارش په رهبری ته وړاندې کیږي
په نړیوالو مطالبو کې دا رپورټ هم لرو جمهور رئیس ټرمپ د سنا د محکمې له پریکړې وروسته په سپینه ماڼۍ کې پر دیموکراتانو انتقاد وکړ
And they brought me to the final stages.
هغوی د استضاع وروستۍ مرحلې ته ورسولم خو اوس موږ غوره لغت لرو هیڅ وخت مې فکر نه کاوه چې دا لغت به دومره ښه ولګیږي دې ته وایي بشپړ برات
دا او یو شمېر نور رپورټونه هم په خبرونه کې لرو خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او سید سلیمان شاه وړاندې کوي
السلام علیکم په داسې حال کې چې د طالبانو پورې مربوطې وې وسلوالې ډلې په خوست کې د یو امریکایي سړي د تښتولو ادعا کړې طالبانو په خپله ویلي دي چې دوی په دې اړه خبر نه دي د ای پی او روټرز اژانسونو د رپورټونو خلاصه له وحیدالله فیضي صافي نوري رپورټ به په بل خبرونه کې واوري
خبرونو ته دوام ورکوو په کابل کې د چین سفیر وایي چې افغانستان ته د کورونا د سایري وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره یې حکومت ټولې هڅې کوي د چین سفیر دا خبره په داسې حال کې کړې چې د دې خطرناک وایروس له خبرېدو وروسته شپږ سوه ناروغان مړه شوي دي او د یو تازه رپورټ له مخې په یو دېرش زره کسانو کې یې علامې او آثار ثبت شوي دي د کورونا وایروس چې په پوره چټکۍ د نړۍ نورو هیوادونو ته د خبرېدو په حال کې دی تر اوسه یې په افغانستان کې کومه مثبته پیښه نه ده لیدل سوې خو د امریکا کاناډا استرالیا او اروپا په شمول یې ګڼ شمېر هیوادونو ته سرایت کړی دی په کابل کې د چین سفیر وانګ یو د جمعې په ورځ د سلواغې په اتلسمه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي معین او سرپرست وزیر محمد هارون چخنسوري سره په لیدنه کې ویلي دي چې د ناروغانو د درملنې کچه اوس مخ په لوړېدو ده او کوشش کوو چې افغانستان ته خپور نه سي
په عین وخت کې په چین کې د کورونا په ویروس د وژل شوو ناروغانو شمیر شپږ سوه او شپږ دېرش ته رسېدلی دی او د ووهان د ولایت د روغتون ډاکټر لیوینګ لیانګ چې د لومړي ځل لپاره چارواکو ته د دې ساري ویروس د خپرېدو په باب اطلاع ورکړې وه په خپله هم مړ شوی د چین دولتي مطبوعاتو د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې مرکزي حکومت ووهان ته یو هیئت لیږي چې د ډاکټر لیوینګ د مرګ په اړه تحقیقات وکړي د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي دي که څه هم چې د کورونا ویروس پینډمیک حالت ته نه دی رسېدلی خو ځینې روغتیایي کارپوهان اوس په دې باور دي که زرې په چین کې مخه ونه نیول شي شاید چې په نړۍ کې د پینډمیک یا پراخې اوبا بڼه غوره کړي
د جنوبي کوریا د یو کلیسا د جمعې په ورځ په سول کې په ډله ییزه توګه د شاوخوا شپږ زره کسانو د ودونو مراسم اجرا کړل دا ودونه په داسې حال کې وسول چې له چین څخه جنوبي کوریا ته د کورونا د وژونکي ساري وایروس د خپرېدو له ویرې د خلکو اندېښنې زیاتې سوي دي تر اوسه په څلېرویشتو ناروغانو کې یې نښې ښکاره سوي دي او دې موزې وایروس تر اوسه په چین کې د یوه ډاکټر په شمول له شپږ سوو څخه زیات ناروغان وژلي دي خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوري د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په یمن کې د بی پیلوټه ډرون الوتکې په حمله کې د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعدې د یو مهم مشر قاسم الریمی د وژل کېدو خبر تایید کړ ښاغلی ټرمپ د پنجشنبې په ماښام ناوخته په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې امریکایي ځواکونو په الریمی کامیابه حمله سرته ورسوله او د الریمی سره یو ځای د هغه نږدې ملګري او مرستیال ایمان الزواهری ووژل شو الریمی چې په یمن کې د القاعده د بنسټ ایښودونکو په جمله کې شمیرل کېده، د 990 میلادي په لسیزو کې په افغانستان کې د اسامه بن لادن تر مشرۍ لاندې له القاعده سره یو ځای شو.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د فاریاب د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د قیصار ولسوالۍ د بشکپې په کلي باندې د طالبانو د حملې په دوران کې د هوا نوې مرمۍ د لګېدو له امله څلور کسان وژل شوي دي او یوه ښځه ټپي شوې ده. د پولیسو ویان کریم یورش د جمعې په ورځ د سلواغې په 13مه امریکا غږ ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې درې ماشومان او یو ښځه شامل وو، خو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه تبصره نه ده کړې.
د استرالیا چارواکو د هغو 300 استرالیانو د قرنټین کولو پریکړه کړې ده چې د چین د اوهان ولایت څخه د کورونا د وایروس د خپرېدو له امله راایستل شوي دي. حکومت د اورین ښار سره نږدې د دغو خلکو لپاره یو موقتي کمپ جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د یو امریکایي سړي د تښتونکو د هویت په باب متضاد رپورټونه خپاره شوي دي. پام وکړئ په دې اړه د ای پی او ریټرز اژانسونو د رپورټونو خلاصې ته.
یوه جګپوري امریکایي مامور د ای پی خبري اژانس ته ویلي چې د مارک فریر چیس په نوم و 50 کلن امریکایي کس په افغانستان کې د طالبانو یوې طرفدار ډلې تښتولی دی او چارواکي د خوشې کولو هڅې کوي. د رویټرز خبری اژانس رپورټ لمخې په پیښور کې یو مشر ویل چې دغه سړی له دوی سره دی، مګر د امریکا د بهرنی چارو وزارت له تبصرې کولو ډډه کړې ده. د طالبانو مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد د رویټرز خبری اژانس ته ویل چې په دې اړه له مطبوعاتو رپورټونه یې اورېدلی دي، خو اطلاع نه لري چې دا سړی چا نیولی دی. د حقانی د شبکې ای وی سرچینې هم د دغه سړي د تښتولو خبر رد کړی دی. مارک چې د امریکا د ایلونای ایالت د لومبارد د خارګوټي اوسیدونکی دی، د جمعې په ورځ په خوست کې ورک شوی او امریکایي ماموران له پیل نه شک درلود چې د حقاني شبکې تښتولې، خو څرګندنه چې هغه په افغانستان کې څه کول. د امریکا د فدرالي حکومت د تحقیقاتو اداره اف بی آی په دې اړه تفتیش کوي. په کابل کې یو جګپوړي خارجي ډیپلومات ویل ممکن چې د طالبانو کومې جلا شوې ډلې تښتولې وي.
زمون غږ د واشنگټن نورای. پاکستانی طالبان ویلي دي چې دوی د رهبری شورا غړی او پخوانی مرستیال شیخ خالد حقانی له خپل یو نږدې ملګري قاری سیف الله سره تیر اونۍ په یوې حمله کې په کابل کې وژل شوی. تحریک طالبان پاکستان د جمعې پر ورځ په ویان کې ویل چې خالد د سفر په محل په نښه شو، خو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. په مخکنیو مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوی چې نوموړی په کابل کې وژل شوی. د افغانستان د حکومت یوې باخبرې سرچینې هم د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته د جمعې په ورځ ویل چې هغه په کابل کې تیره اونۍ دوه کسان ترور شوي وو چې دوی په اړه تحقیقات پیل کړي دي، خو نوموړي د هغوی د هویت په اړه څه ونه ویل. بلخوا د کونړ ولایت څو تنو اوسیدونکو امریکا غږ ته ویلي دي چې تیره اونۍ د شلتن په ولسوالۍ کې د چوګام په کلي کې دوه ناپیژندل شوي مړي خاورو ته سپارل شوي دي. د امریکا غږ د ډیوې رادیو د رپورټ له مخې شیخ خالد د پاکستاني طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود له نږدې کسانو نه ګڼل کېده.
د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی رئیس کریستوفر لی ویلي دي چې چین د امریکا اقتصاد او ملي امنیت ته د وخت د بل هر هیواد په نسبت زیات خطر متوجه کړي او تل زیار باسي چې په مختلفو طریقو د امریکا حساس حرفوي معلومات او صنعتي رازونه غلا کړي. ری په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې اف بی آی مفتشان چین د چین لپاره د امریکا له سرو شرکتونو څخه د غلاګانو په زورو دوسیو کار کوي او د تحقیقاتو له بشپړېدو څخه وروسته به پر ځینو کسانو رسمن د جرم او ارتکاب تورونه ولګیږي.
زمون غږ د واشنگټن نوري. د متحده ایالاتو د راتلونکي جمهوري ریاست د انتخاباتو د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د تیر دوشنبې په ورځ د ایوا په ایالت کې د دیموکراتانو ترمنځ د ګوندي انتخاباتو وروستۍ نتیجې د پنځشنبې په ماښام ناوخته اعلان شوې. د ځینو تخنیکي ستونزو په وجه اعلانول ځنډول شوی. د انډیانا ایالت د ساوت بینډ پخوانی ښاروال پیټت بوټیجیج په لومړي مقام کې راغلی چې له سناتور برنی سندرز نه ډېرې کمې رایې زیاتې وړي دي. دا ایالت په ملي کچه د دیموکراتانو ملي کانګرس ته 44 استازي لیږي. د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال جو بایډن او سناتور الیزابت وارن چې مخکې فکر کېده د نورو کاندیدانو نه مخکې دي شاته پاتې دي. دغه ګوند کاندیدانو وس د نیو همشیر په ایالت کې چې د سه شنبې په ورځ پکې انتخاب مقدماتي انتخابات کېږي خپل کمپاینونه اپیل کړي دي. تاسو دا خبرونه د امریکا غا واشنگټن نه واورېدل. د خبرونو پای
د واشنگټن نه د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونه لمړی رپورت. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورید، د ټاکنو خپلواکې میسون چارواکي وایي چې تر اوسه د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکې میسون څخه په رسمي ډول دغه کمیسون پریکړې نه دي ترلاسه کړي. د ټاکنو څار ادارې د ټاکنو بهیر په وګډېدو اندېښنې ښیي او ادعا کوي چې په ټاکنیزو شکایتونو کمیسون کې دغه کمیسون پر پریکړو اختلاف راغلی دی. نورحال زموږ د همکار اکرام شینواری په راپور کې
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون د تیرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د تلې د میاشتې د شپږمې ورځې د ټاکنو پر لومړنیو پیالو له شپږ زرو او دوه سوه څخه زیاتو اعتراضونو باندې خپلې پریکړې اعلان کړې او وویل چې د دغو پریکړو د اعلان وروسته د دغه کمیسیون کار نور پای ته رسېدلی او دا کمیسیون به ژر د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته د تطبیق دپاره دا پریکړې وسپاري. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون دغه کمیسیون ته په رسمي ډول خپلې پریکړې نه دي سپارلي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرس امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې که څه هم دغه کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو له خپلواک کمیسیون څخه د جمعې تر ورځې پورې په رسمي ډول پریکړې نه دي ترلاسه کړې، خو د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون د پریکړو د عملي کولو لپاره یې له وړاندې یوه کمیټه جوړه کړې ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبرۍ په هدایت باندې تحلیل او تجزیې تر نامه لاندې یو کمیټه ایجاد شول چې دا کمیټه تحلیل او تجزیې د دې فیصلې شروع کړ چې خوشبختانه مقدماتي کارونه تحلیل د کمیټې هر سره سیرلې دي. یو بشپړ گزارش په رهبری ته وړاندې کیږي. د دوی دغه فیصله به د حقوقي اړخه، د تخنیکي اړخه، د معلوماتو له اړخه ارزونه ترسره کیږي. د رهبری د تصمیم څخه وروسته به ریاست دارالعلوم شاه په ټول افغانستان کې د یو مشخص پلان پر اساس باندې ټول هغه مراکز او محلونه به تفتیش او شمارې کوي چې د شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون په فیصله کې شامل.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون دغه چارواکي د نوو پلټونو د بشپړېدو نیټه ونه ښودله، خو ویل چې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون پریکړو د عملي کېدو لپاره په ځینې پړاوونو کې کړنلاره ترتیب شوې ده.
یوه مرحله دا ده چې د تحلیل او د تجزیې کمیټې کارونه سرته ورسیږي. دوه مرحله به رهبری تصمیم نیسي او درېیمه مرحله به بیا ریاست دارالانشا د رهبری د تصمیم او هدایت پر اساس باندې به یو مشخص پلان جوړوي.
د ټاکنو څار ادارې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون لخوا د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته د پریکړو په سپارلو کې پر ځنډ باندې اندېښنه ښیي. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا اداره د ځنډ یو علت د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو ترمنځ په شوو پریکړو د اختلاف له امله ګڼي.
موږ دا ځنډ ډېر خطرناک بولو په دې خاطر چې اول خو تر کومې پورې موږ خبرې خپل شکایت کمیسیون د غړو ترمنځ بیا هم ځینې اختلافات راغلي، حتی د پریکړو په اړه باندې چې مخکې ترسره کړي دي. دوم دا ده چې دوی خپل منځ کې د اختلافات لري او حتی دوی هم مانی ګرځي چې فیصله کمیسیون ته ورېږل شي. د دې بحث هم مطرح شوی دی چې خپل پریکړو باندې نظر وکړي. نو که چېرته دوی په همدغه شکل باندې مخته لاړ شي، د رېستیشن لپاره تقریبا خپله د سوء استفاده زمینه مساعدوي. سبا ته به هر مسله چې راځي د دغه ټاکنو هغه د شکایت کمیسیون ته راځي کېږي او دوی به بلخه د ټول ملک او د ملت لپاره مسؤل وي.
د پیپا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړې کړې او باید ژر تر ژره دا پریکړې تطبیق لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستول شي. ښاغلی رشید وایي چې د جمهوري ریاست ټاکنې ډېرې موکړه چې په دې باب د جمعې په ورځ د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د چارواکو نظر واخلو، خو د هغوی د نظر په ترلاسه کولو کې بریالي نه شو.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 اف ام 3.15 کې د نام نوې په څو جلا پیښو کې حکومتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه راست په یوه امنیتي پیښه کې د دهلي د اوبو د ستر بند امنیتي کمربند امنیتي مسؤول د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. نورحال د عزیز الله پوپل په راپور کې اوري.
افغان امنیتي مقامات وایي چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د کندهار په سرحدي ولسوالۍ ارغسان کې د کاتي ماموریت په هوایي بریدونو کې ګڼو وسلوالو برید کوونکو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. چارواکي ادعا کوي چې په 15 موټرو او 12 موټرسایکلانو باندې سپاره 55 وسلوال په دو هوایي بریدونو کې وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. د کندهار د پولیسو ویاند څرمن جمال بارکزی په اړه آشنا راډیو ته داسې وویل.
تیر شپه د کندهار ارغستان ولسوالۍ د سپینې او چینو په سیمه کښې د غوڅ ملاتړ هوایي ځواکونو هوایي برید کړی دی چې په نتیجه کې 55 وسلوال وژل شوي او 13 نور زخمیان شوي دي. 15 راډیو موټران او 12 راډیو موټر سایکلان هم تخریب شوی دي.
ارغسان ولسوالي د کندهار په جنوب ختیځ 130 کیلومتري کې د زابل له شارې صفه او د ډیورند کرښې منځ د تاګراتګ پراخیلاري لري چې د چرواکو په وینا وسلوال په آزاد پښور څخه د مرکزی ولایتونو ترڅنګ د جنوبي ولایتونو ترمنځ تاګراتګ قرباني کوي. بلې خواتن غرمه د شاولی کوټ ولسوالۍ د دالې بند امنیتي کمربند مسؤل څارمن محب الله هم د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د دهلې بند تر کجکي وروسته په جنوب کې د اوبو ستر بندې چې د امنیت ساتلو لپاره یې پولیس په سیمه کې امنیتي کمربند لري. د شاولی کوټ ولسوالۍ امنیت قمندان سمنوال پاشا خان امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د څارمن محب الله د سپرلي موټر د دالې بند په سیمه کې د سړک د غاړې پر ماین ختلی، هغه وژل شوی او یو ساتونکی ټپي دی. د دالی بند په کندهار کې د تفریح له عمده سیمو څخه هم ګڼل کیږي چې هر جمعه سلګونه کسان د سیل او تفریح لپاره ورځي. خو په کندهار ښار کې بیا غلچکي بریدونه د ښاري امنیت په برخه کې په یو جدي موضوع اوښتي. نن د جمعې په ورځ هم د ښار د څوارلسمې حوزې اړوند د خواجک بابا په سیمه کې دوه تنه د ناپېژاندو وسلوالو په برید کې وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې یو تن د هلمند په پولیسو او بل د ملي امنیت له ادارې سره کار کاوه. د کندهار د پولیسو ویاند جمال بارغزی آشنا رادیو ته په ښار کې د غلچکیو بریدونو په مخنیوي کې د امنیتي ادارو د هڅو په باب داسې وویل.
د کندهار ښار دپاره د امنیت دپاره پلانونه جوړ کړي دي چې پلانونه په ځینو ولسوالیو د خود د کندهار په ښار په نایو کې چې هغه ډیره مثبته نتیجه ورکړې ده او پاتې سو دغه وژنې چې دي دا زیاتره زموږ کشف کړې دي. په تېره هفته کې تقریبا موږ لس دولس کسه د ترورستان نیولي وو، دغسې یوویشت کسه د جنایي جرمونو په سره نیولي وو.
تېره چهارشنبه هم د ښار په مرکزي برخه کې یوه ښځینه پولیسه په غلچکي برید کې وژل شوې وه. په کندهار کې د غلچکیو بریدونو له زیاتوالي څخه د دې ښار اوسیدونکي په اندېښنه کې دي. دغه راز په تېره میاشت کې د هوایي ځواک د یو پیلوټ په ګډون 15 تنه نور په کندهار ښار کې د غلچکیو بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي. تر اوسه په کندهار کې د روسیو امنیتي پیښو په اړه د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
روزو نړیوال مطالبه ته د امریکا د سنا مجلس په محاکمه کې جمهور رئیس ډونالد ترامپ ته د براتر ورکولو وروسته یو شمیر کارپوهان وایي چې د ترامپ د محبوبیت اندازه یو څه لوړ شوې ده. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې دا بریا ولمانځله. نور حال په راپور کې واورئ.
But this is what the end result is.
په سپینه ماڼۍ کې د ګڼ شمېر مینوالو په حضور کې د جمهور رئیس ترامپ لپاره د بریا یو شیبه.
And they brought me to the final stages.
هغه د استیزا ورسته مرحله ته ورسولم، خو اوس موږ غوړه لغت لرو. هیڅ وخت می فکر نکوه چې دا لغت به دومره خو لګیږي. د توای بشپړ برات، بشپړ برات.
وروسته لغه چې د امریکا د قاضي القضات په مشرۍ د امریکا په سنا کې محکمې برات ورکړ، ترامپ خوشاله ښکاره کېده. ټول دیموکراتانو او یو جمهوري غوښتونکي د ولسمشر د تورنیدو لپاره رای ورکړه. د نیویارک سناتور چک شومر وویل:
تاسو نشئ کولای چې هم د دې ولسمشر تر څنګ پاتې شئ او هم د واقعیت. که موږ غواړو چې دا ملت وژغورو، نو باید حقیقت غوره کړو.
جمهور رئیس ترامپ ملت ته په وینا کې د نومبر میاشتې په ټاکنو کې د بیا بریالیتوب په هدف د خپلو پلویانو د پام اړولو هڅه وکړه.
د امریکا دښمنان په تیښته کې دي. د امریکا ثروت د زیاتېدو په حال کې دي او د امریکا راتلونکی روښانه معلومیږي. د اقتصادي زوال کلونه پای ته رسیدلی دي.
سیاسي کارپوه آلن لکمن وایي جمهور رئیس ته برات ورکول کولی شي د لنډ وخت لپاره ګټور واوسي.
فکر کوم دا به د ترامپ د ملاتړ په هڅولو کې مرسته وکړي. دې کې شک نشته. هغوی به په دې استدلال باور وکړي چې دا یوه ګوندي دسیسه وه چې له واک څخه د هغوی د ولسمشر د راپرځولو لپاره جوړه شوې وه.
په داسې حال کې چې د 2020 کال د ټاکنو کمپاینونه ګړندي شوي، د سیاسي چارو کارپوه جان فورتیر وایي د پیاوړي اقتصاد مسله به له ترامپ سره مرسته وکړي.
دا اوسمهال د وجدي رقابت ښکارندوی کوي. د خې سیالۍ په هدف جمهور رئیس اوس هم باید یو څه د خپلو ملاتړو شمیر لوړ کړي، خو هغه له دې ډیر لرې نه دی او د قوت یو شمېر نورې نقطې هم لري.
د سیاسي چارو کارپو آلن لکمن وای د استیزا د محاکمې نتیجه په نږدې راتلونکي کې دیموکراتانو ته گزار وو، خو هغوی به احتمالاً چې په نومبر میاشت کې بیرته د خپلو پلویانو شمیر زیات کړي. د استیزا پر سر له میاشتو سیاسي جنجالونو وروسته ممکن اوس د دې وخت وي چې هیواد آرام پرېښودل شي، خو سیاسي کارپو جیم کیسلر وایي هغه سیاسي جنجالونه چې ملت ته د ټرمپ د وینا پر مهال ښکاره شول د پام وړ دي.
فکر کوم هغه څه چې موږ ولیدل ښکاره کوي چې موږ یو تقسیم شوی هیواد لرو، بې اتفاق ولسمشر لرو او پاشل شوي رسنۍ لرو چې خلک د هغوی د لینزون له لارې ننداره کوي.
ترامپ د استیزا له محاکمې وروسته د بریا ادعا کوي، خو رایه ورکوونکي به یو ځل بیا په نومبر میاشت کې د هغه په اړه قضاوت وکړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
او سم یو صحیح مطلب در ازو په چین کې د کرونا ویروس له امله د مړو شویو شمیر شپږ سوه شپږ دېرش کسانو ته لوړ شوی دی. په هغه هیواد کې په تیرو څلویښتو ساعتو کې د یاد ویروس څلور زره پیښې تایید شوې چې د وژل شویو په شمیر کې پنځه اویا سلنه زیاتوالی ښیي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا به ډیر له وخته مخکې وي چې تایید کړو دا ویروس په چټکۍ خپریږي او که نه. نور حال په راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ویروس د پیښو شمیر د لومړیو ورځو په پرتله یو څه ښه دی. د روغتیا نړیوال سازمان څخه مایک ریان وایي
کله چې تاسو دا ګراف وګورئ داسې ښکاري چې هره ورځ د پیښو شمیر په ډیرېدو دی، خو د نن ورځې د راپور شمیرې د تېر ورځې په پرتله کمې دي. دا کومه معنا نه لري، خو حداقل حالت په غلط لور روان نه دی.
له بلې خوا چین کې د یوه ماشوم تر زیږیدو یوازې شپږ دېرش ساعته وروسته په کرونا ویروس اخته شوی دی. د حکومتي رسنیو د رپورټ له مخې دا تر ټولو کم عمره انسان دی چې په کرونا ویروس اخته کیږي. د ماشوم له زیږون مخکې مور معاینه شوې وه چې نتیجه یې مثبته وه، خو لا هم دا روښانه نه ده چې دا ناروغي څنګه لېږدول شوې. د ووهان د ماشومانو روختون ډاکټر زینګ لینګ کانګ وایي
ماشوم د زیږون څخه وروسته سملاسه له مور څخه جلا شوی او مصنوعي تغذیه ورته پیل شوه.
همداشان هغه ډاکټر چې د لومړي ځل لپاره د دې ویروس د ګواښ په اړه خلکو ته خبرداری ورکړ او بیا وروسته د چینایي چارواکو لخوا وغندل شو، د دې ویروس د قربانیانو په ډله کې دی. ډاکټر لی وانګ لینګ چې د ووهان په ښار کې په یوه روغتون کې کار کوو تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې تایید کړه چې په خپله هم په همدې ویروس اخته شوی. خلکو د هغه د مړینې په اړه خپله خواشیني آنلاین او په سړکونو کې څرګند کړل. او جیانګ او کایلنګ چې د بیجینګ اوسیدونکي دي وایي
موږ د هغه د مړینې خبر په ډیر ژور خفګان سره واورید، ځکه چې هغه زموږ عادي خلکو لپاره خپل ژوند ورکړ. موږ یې منندوی یو، موږ باید له هغه څه زده کړو.
هغه د ټولنې په وړاندې مسؤلانه چلند وشد. هغه صادق او وفادار و، نو زما په اند دا باید په ټولنه کې انعکاس وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم غبریسیوس له قوله دا ناروغي اوس مهال یوازې په چین کې یو دېرش زره دوه سوه یولس کسان نیولی دي او په نړیواله توګه دوه سوه اویا کسان په څلیرویشت هیوادونو کې نیولی دي چې له امله یې د نړۍ په کچه سفر محدود شوی دی، د قرنطین حالتونه یې رامنځته کړي دي. ګالیا رڼا نورستانی د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د خبرونه ورسته رپورت د بشري حقوقو ډلې د ایتالیا او لیبیا ترمنځ پر هغې هوکړې نیوکه کړې چې له مخې پناه غوښتونکي توقیف ځایونو ته استول کیږي. پناه غوښتونکي وایي چې په دغو توقیف ځایونو کې زورول او جنسي تیری عام دی. نور حال پر راپور کې اوري
له لیبیا څخه اروپا ته تلونکي پناه غوښتونکي سخت زورول کیږي. او دی بلودوزی یو له هغه پناه غوښتونکو څخه دی چې په توقیفونه کې وهل شوی او د لاس هډوکي مات شوی دی. اوش کلن او دی په 2015 کال کې له ګانا څخه ووت، کله چې لیبیا ته ورسید د انسان تښتونکو له خوا قاچاق شو. او دی وایي
هغه وخت ما سره پیسې نه وې، هر ورځ به یې وهلم، راته به یې ویل چې کور ته زنګ ووه چې پیسې راولېږي. د وجود هره برخه باندې وهلی یم. بیا مې مور ته زنګ ووهه، هغې دوه سوه اویا ډالره راولېږل، خو بیا یې هم ووهلم. زما لاس ته ګوره، مات شوی دی.
څلور کاله وروسته اودی اروپا ته ورسید. اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو لارې لیبیا ته څه باندې 328 میلیون ډالر لیږلي چې د مدیترانې په سیند کې د پناه غوښتونکو جریان مخنیوی وکړي. د دغه پیسو د لیږلو هدف د سواحلو د ساتنې ظرفیت لوړول او د انساني قاچاق مخنیوی و. شمیرې ښایي چې له 2013 کال راهیسې د پناه غوښتونکو په شمیر کې کموالی راغلی دی، خو منتقدین وایي چې دا کار زیات ګران تمام شوی دی. د اروپایي پارلمان ایرلنډۍ غړي میرمن کلر دیلی وایي
دا د اروپایي ټولنې الوتکې دي چې کښتیو ته ګوري. د لیبیا ساحلي ګارد سره یې اړیکې نیولې او ملیشو ته اجازه ورکړې چې دغه خلک توقیف، برمته او قاچاق کړي، او موږ د بشري حقونو په اړه په اندېښنو خبرې کوو.
د پناه غوښتونکو په هکله یوه ویره هم شته چې کیدای شي هغوی د لیبیا د کورنۍ جګړې ښکار شي. د تیر کال په جولای میاشت کې څلوېښت پناه غوښتونکي په یوې توقف خونه کې د هوایی برید ښکار شول. تیره اونۍ ایټالیا له لیبیا سره هوکړه کړې چې پناه غوښتونکي به توقف خونو ته ګرځول کیږي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په دغه توقف خونو کې پناه غوښتونکي وهل کیږي، پرې جنسي تېره کیږي او له لوږې سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی ماتیو دی بیلس وایي
موږ باید نور درې کاله د لیبیا د ساحلي ګارد د مداخلو په تمه اوسو. درې کاله به خلک په توقیف ځایونو کې وي.
خو د پناه غوښتونکو راتګ دوام لري. په تیرو درې ورځو کې څه باندې 400 پناه غوښتونکي له سمندر څخه ژغورل شوي. اروپایي ټولنه وایي چې دوی په لیبیا کې په توقیفخونو کې ښکېل نه دي او هڅه کوي چې د پناه غوښتونکو وضعیت ښه کړي. وحیدالله فیضي د
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټکی او ځلی بیا ووري. په افغانستان کې د یو امریکایي سړي د تختونکو د هویت په باب متضاد ریپورتونه خبره شوې دي. د فاریاب د ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې د قیصار ولسوالۍ د بشکپی په کلي باندې د طالبانو د حمله په نتیجه کې څلور تنه وژل شوي دي او یوه ښځه ټپي شوې ده. په وژل شوو کسانو کې درې ماشومان او یوه ښځه شامل دي، خو طالبانو تر دا مهاله په دې اړه تبصره نه ده کړې. پاکستاني طالبانو ویلي دي چې د دوی د رهبری شورا غړی افغاني مرستیال شیخ خالد حقانی له خپل یو ملګري قاري سیف الله سره تېره اونۍ په یوې حمله کې وژل شوي دي. د افغانستان د حکومت وی به خبر سرچینې د نوم د نخوتلو په شرط امریکا غږ ترجمه پر زویل چې په کابل کې تیره اونۍ دوه کسان تر شیو چې دوی په اړه تحقیقات پیل کړي دي. له بلې خوا د کونړ ولایت څو تن اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل چې تیره اونۍ د شلتن ولسوالۍ د چوګام په کلي کې دوه نپېژندل شوي مړي خاورو ته سپارل شوي دي. په کابل کې د چین سفیر وایي چې په افغانستان ته د کورونا د ساري ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره حکومت ټولې هڅې کوي. په کابل کې د چرپرست وزیر محمد هارون چاخان سوري سره په ملاقات کې دا خبره وکړه. په عین وخت کې په چین کې د کورونا په ویروس وژل شوو ناروغانو شمیر اوس 618 ته رسیدلی. د ووهان د ولایت د یو روغتون ډاکټر لی وینګ لیانګ چې د خبرداری ورکړی و خپله هم مړ شوی دی. د ای پی خبری اژانس د هند خارجه چار د وزارت د وین له قوله د پنځشنبه پر ورځ ویل که پاکستان ورنه وغوړي هند چمتو دی چې د ووهان په مصیبت ځپلې ولایت کې بند پاتې شوي پاکستانیان راوباسي. خو د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د رپورټ له مخې پاکستان ژمنه کړې چې له چین سره به د خپلې همبستګۍ او دوستۍ په خاطر خپل اتباع له دغه ولایت نه راونه باسي. د استرالیا چارواکو د هغو 300 استرالیانو د قرنطین کولو تصمیم نیولی چې د چین د ووهان ولایت نه د کورونا د ویروس خپرېدو له امله راایستل شوي وو. حکومت د داروین کا سره نږدې د خلکو لپاره یو موقتي کمپ جوړ کړی دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې ایف بی آی رئیس کریسټافر ری ویلي دي چې چین د امریکا اقتصاد او ملي امنیت ته دا وخت بل هر هیواد په نسبت زیات خطر متوجه کوي او زیار باسي چې په مختلفو طریقو د امریکا حساس حرفوي معلومات او صنعتي رازونه غلا کړي. او د امریکا جمهور رئیس ټرمپ په یمن کې د بی پیلوټه ډرون الوتکې په حمله کې د عرب پټه بوزمه کې د القاعدې د مهم مشر قاسم الرمی او د هغه د نږدې ملګري د وژل کېدو خبر ورکړی.
ډیر قدرمن اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی پښتو ماښامنۍ خپرونه ختمیږي، خو د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه اوس پیلیږي. تر هغې وروسته د روغتیا خپرونه ده چې د هغې اوریدل هم مه هیروئ.